افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري مجله کې موزن لري اسنوري هرکلای کوم. دا خبري مجله د ازادي رادیو د فیسبوک پانل لاره هم د شپه په مستقیم ډول لیدلې او اوریدلې شي. خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. په افغانستان کې طالبانو حکومت هم د ترکیه او سوریه له زلزله زپلو سره د 15 میلیون افغانیو د مرستې اعلان وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو پرکړې خبر پاڼه کې د دوړو هیوادونو له زلزله زپلو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ د ترکیه له زلزله زپلو سره د 10 میلیون افغانیو او د سوریه له هغو سره د 15 میلیون افغانیو د مرستې اعلان کړی دی. دغه راز ویل شوی چې د افغانستان د اسلامي امارت ژغورنې او روغتیا ټیمونه هم چمتو دي چې د التیا پر مهال د ژغورنې په عملیاتو کې برخه واخلي او د زپلو ترکیې او سوریې او د ترکیې او سوریې له زلزله زپلو خویندو او ورونو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د سوریې په ګډون د ترکیې له زلزله زپلو سره مرسته کوي چې په هیواد کې دننه په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ دي او ترکیې هم په دې برخه کې تر اوسه د ډېرو افغانانو لاسنیوی کړی دی. د اروختیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال شاوخوا 715,000 ماشومان له هادي خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په دوی کې 125,000 له پیچلي وضعیت سره مخ دي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې له 2.3 میلیون زیات ماشومان به هم خیل له معتدل خوارځواکۍ سره مخ وي. 140,000 امیندواره میرمنې او شیدې ورکوونکې میندې هم له خوارځواکۍ څخه انکړېږي. د امریکا یو شمېر جمهوری پالو وکیلانو د ټویټر اجرایی رئیس ایلون ماسک ته د طالبانو د ځینو چارواکو د تایید شوو حسابونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د استازو جرګې غړو پات فالون، کیت سلیف، رونی جکسن او جیمز مویلان په یوه لیک کې ماسک پوښتلی دی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دوی ټولنیزې شبکې د ناوړه کارولو مخه نیسي او د ابي رنګ علامې په وسیله د حسابونو د تایید په بهیر کې د حساب لرونکو هویت څنګه چکوي. ښاغلی ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایی رئیس شو د شخصي حسابونو د تایید لپاره به وټاکله چې ورسره د طالبانو ځینو چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبي علامه وپیرله. د کار ځینې خلک اندېښمن کړل چې ښایي له ټویټر څخه د نفرت خپرولو لپاره کار واخیستل شي. په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3,400 او د ټپیانو شمیر 40,000 ته رسیدلی دی. په سوریه کې د مړو شمیر له 1,400 اوخته او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له 6,000 زیاتې ودانۍ نړېدلې چې لا هم تر لاندې د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. آژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلی چې په سوریه کې هم 222 ودانۍ نړیدلې او 325 نورې زیانمنې شوې دي. پرونی زلزله د 1999 میلادي کال له زلزلې وروسته چې له 10,000 زیات کسان پکې ووژل شول د ترکیې تر ټولو خونړۍ زلزله ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند په دې هیواد کې لکه تبعیدي وګړو سره پرتله کړ. په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د ښځینه حقونو د یوې فعالې نظر هم اخیستی دی.
خو هغه د نیمو څخه یې هم دغه اټکل کولی شي د خلکو په ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کړي.
په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې له وروستي حاله مو خبرو او په دې اړه به له یوه ځمک پېژندونکي سره وغږیږو چې ولې له زلزلې وروسته تر اوسه پورې شدید ټکانونه په سیمه کې محسوسیږي.
او دغه ورستی تکانونه یې معمول ځکه دي چې دغه جامد ټوټې یو د بل سره بیا هم د حرکت کې دي.
دا به هم واوري چې د طالبانو حکومت له روسیې غوښتي دي چې د افغانستان په اړه د موسکو کېدونکو غونډې ته استازي وروبولي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو اوریدل شي او د غرزمو په لاندو 1925 مترو هم اوریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. له ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو وار بیا په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت اندېښنه وښوده. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې ته وویل چې په افغانستان کې لکه د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر له خزو سره جنسیتي تبعیض روان دی او په دې هیواد کې ښځې داسې ژوند سره مخامخ شوي لکه چې په کور د ننه وګړي په تبعید کې ژوند کوي. نور حال به د خپل خبريال امید زهیرمل په راپور کې وورو. زهیرمل صاحب مهرباني.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښودلې. انټونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوسمهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شویو په څیر ژوند لري. هغه زیاته کړه نړۍ د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې له سخت فشار سره مخ ده. د ښځو جنسي او د زیږون حقونه قانوني خوندیتوب تر ګواښ لاندې دی او ان په نړیواله کچه ځینې حکومتونه په څو اړخیزو خبراترو کې د جندر له لیدلوري سره هم مخالف دي. طالب ویاندویانو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو وړاندې ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. انټونیو ګوتریش داسې مهال د جنسیت پر بنسټ د تبعیض خبره کوي چې د طالبانو حکومت په اوسنۍ کابینه او ترخوا یې په نورو لوړو دولتي پوستونو کې هیڅ ښځې ته ونډه نه ده ورکړې. ترخوا یې طالبانو په ځینو محدودو ادارو کې له کار پرته ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار مخه نیولې. خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپلو خبرو کې اوسنۍ او راتلونکي نسل ته هر څه ژر د سولې، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا او تنوع ته د درناوي غوښتنه وکړه. هغه څه چې لاسرسی ورته اوسمهال په افغانستان کې له ګواښ سره مخ ښکاري. اخوا اروپایي پارلمان غړي کلر ویلي د پارلمان پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي چې میلیونونه افغانان د فقر، بدبختۍ، مرګ او تباهۍ په لور روان دي او خو هغه دام ویلي چې افغانان د دې حقدار نه دي او باید دوی د لویدیز د ناروا جګړې سزا ونه ویني. افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جوړو ښځو په وضعیت او درخواي د افغانانو په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حالت اندېښنې راس مال خودل کېږي چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره د وړاندې شویو شرایطو د منلو پر ځای برعکس په افغان جوړو ښځو محدودیتونه او بندیزونه زیات کړي. درخواي ټول شموله حکومت هم نه دی جوړ کړی. هغه شرط چې د نړیوالې ټولنې له قوله د دوی دې شرط په مرکز کې دوه سره په افغانستان کې روانو ناخوالو ته یو حل لاره موندل کېده.
بلې امید ظاهر مله تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو لکه څنګه چې واموریدل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت اندېښنه وښوده او وویل چې په دې هیواد کې هم لکه د یو شمېر نورو سیمو په څیر له ښځو سره تبعیضي چلند کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس د ښځو د حقونو له فعال محموده تقوا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه لیدي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه څرګندونې کوي له دې مخکې نورو لوړپوړو چارواکو د لویدیز چارواکو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ډېر ناوړه بللی دی خو تر اوسه پورې دغو څرګندونو د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې
د افغانستان سیاست نور د خلکو لپاره یو معما ده او لوبغاړي د پردې تر شا لوبېږي چې ډېر حقیقتونه له ولس څخه پټ دي او د دې تر څنګ خپله اسلامي امارت د ښځو حقونه دا چې په خپل لاس کې نیولي او په خپله ولکه کې نیولي او د ښځو ازادي او د ښځو نور حقونه دا د یو قدرت په توګه د یوې وسیلې په توګه د ځان لپاره استفاده کوي چې ظاهرا دا خلکو ته ښکارا کوي او د دې تر شا ممکن نور مسائل وي چې هغه به اسلامي امارات غواړي او هغه به له نړیوالو څخه غواړي. ولې د فشار قوه به د ښځو ازادي، د ښځو وظایف، د ښځو تحصیلات او دغه مسائل وي. پر دې سربیره نړیوال هم هغه فشارونه چې ظاهرا د رسنیو په وړاندې یا ظاهرا په لویو نړیوالو کنفرانسونو کې مطرح کوي یا هم د چا استازي راځي په کومو مسایلو باندې ډېر فوکس کوي، ظاهرا همدغه مسایل دي. ولې نړیوال سیاستونه دومره کوچنی موضوع نه ده چې هغه یوازې د ښځو په حق باندې، د ښځو په ازادۍ باندې فوکس وکړي او له هیوادونو سره یوازې په دغومره موضوع باندې د دوی روابط خوندي وي یا هم دوی روابط سره نښې لیدلی وي. نو برعکس لکه څنګه چې د اسلامي امارات لپاره ظاهرا دغه یوه وسیله ده، ولې تشای ممکن نور اهداف وي؟
بلې اغل تقوا، آیا نړۍ به طالبانو سره په دې برخه کې تعامل باندې وتوانیږي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تیر په څو وخت مخکې چې کله په موسساتو باندې بندیزونه ولګېدل، نو خیریه موسساتو نړیوالې ټولنې ډېر نرمښت وښودلو، او سره د دې چې هغه د پریکړو په خواکه کې و یا هم هغه عملي جنبې ته یې نه و رسېدلی، بیا هم په ځینو کانفرانسونو کې د کانفرانسونو له څنډو دغه ډول پیغامونه ولس ته راووتل چې موږ خلک یوازې نشو پرېښودلی او موږ غواړو خپلو مرستو ته دوام ورکړو، موږ به نرمښت ښیو. یعنی همدغه د نړیوالې ټولنې فلکسیبلټي او همدغه نرمښت د دې سبب شوی دی چې لا هم اسلامي امارات ته فرصت ورکړي او لا هم
د ښځو د حقونو فعاله محموده تقوا و چې په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت خپل نظر را سره شریکو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د ترکیې او سوریې د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخه کړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په دواړو هېوادونو کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دغه راز تر اوسه پورې په سیمه کې بیا هم له زلزلې وروسته شدید ټکانونه احساس سیږي. په دې اړه مو له یو ځمک پېژندونکي سره هم خبرې کړې دي، خو تر هغه مخکې به احمد تکل ته ورشو چې دا موضوع یې تعقیب کړې ده. تکل صاحب، مهرباني، ورستی جزئیات څه دي د دغه مرګونې زلزلې؟
مننه نوري صاحب. د ورستی راپورونو له مخې د قرونې زلزلې د ټولو تلفاتو شمیر هم په سوریه کې او هم په ترکیه کې له 15,000 سل نه اوښتی دی. ویل کېږي چې په دې تلفاتو کې 3,500 نه زیات کسان د ترکیه خلک دي، او تقریبا د 1400 په شاوخوا کې په سوریه کې خلک وچل شوي دي په دې زلزله کې. البته د ټاپیانو په اړه هم ویل کېږي چې په ترکیه کې له 1,000 زیات کسان ټاپیان دي. د ځینو ټاپیانو حالت ویل کېږي چې نازک دی، او احتمال شته چې د مړو په شمیر کې تر دې زیاتوالی هم راشي. او تاسو شاهد یو چې له پرون راهیسې تر اوسه پورې د تلفاتو په شمیر کې ناڅاپي او په لوړه شمیر بدلون لیدل کېږي. لومړی سر کې د 300-350 وروسته د 200-1200 کسانو، او دا د اوس د شمیر 15,000 ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې د 6,000 په شاوخوا کې ودانۍ په ترکیه کې نړېدلې دي، او د سوریې په مختلفو سیمو کې هم ویل کېږي چې د 2,500 په شاوخوا کې ودانۍ نړېدلې دي، او ویل کېږي چې د 3,500 نه شاوخوا تقریبا نورې ودانۍ زیانمنې شوې دي. د زلزلې شدت نوري صاحب د ریختر په مقیاس 7.8 و، چې دا البته ډیره شدیده زلزله بلل کېږي د زلزلو تاریخ ته په پام سره. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي چې د 3,000,000 خلکو په شاوخوا کې خلک په سوریه، په ترکیه او په سوریه کې سمدستی د دې زلزلې له کبله د زیان په مرز یا د زیان له خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې ویان د اډلایډ مارس چنګ نن په جنیف کې د بیړنیو کمیټې استراري غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې، او هغه ویلي چې د سوریې، مخصوصا د سوریې په شمال لویدیځ کې زیاتې سیمې زیانمنې شوې دي، او هلته د مرستو د رسیدو امکان هم نشته. خو زیاترین تلفات البته په طبیعي ډول په ترکیه کې اوښتي، ځکه د زیاترین زیانونه په ترکیه کې د زلزلې اړولي دي. البته په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ویلي دي چې کېدای شي په دې زلزلہ کې زرګونه ماشومان هم وژل شوی وي. د یونیسف یو ویاند نن په جنیف کې خبريالانو ته ویل چې دوی دقیق شمیره د مړو ماشومانو نشي ښودلی، مګر دوی وایي چې د زلزلې پراخو ویجاړیو او تخریب ته په پام سره امکان لري چې د همدې په شاوخوا کې، یعنی د زرو په شاوخوا کې ماشومان وژل شوي وي. په عین حال کې د ژغورنې ډلو په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پیل کړي دي او په ځینو سیمو کې د نړیدلو ودانیو له لاندې نه خلک راباسي، چې البته د ژمي د سړو له کبله دا عملیات هم له خنډونو مخامخ شوي. نوری صاحب، له 1999 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې په ترکیه کې په دومره سخت زلزله کېږي. د 1999 کال په سلسله کې د 10,000 کسانو په شاوخوا کې وژل شوي وو، او د دې زلزلې هم دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر زیات شي.
مننه احمد تکالو چې د ترکیه او سوریه د ورستۍ زلزلې نور د ورانیو نور جزئیات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل د مړو شمیر مخ په زیاتې دودې. پر همدې موضوع مې مخ کې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي له استاد ډاکټر حمید الله وایزی سره مرکه وکړه، او لمړی مې ترې وپوښتل چې د زلزلې وروسته بیا هم سخت ټکانونه په سیمه کې محسوسیږي، شمیر له 2,500 شاوخوا ته رسیدلی او خلک بیرولی دي، علت څه دی؟ آیا زلزله ډیره شدیده وه او که سیمه په هغه د ځمکې لاندې تختو باندې ولاړه ده چې هلته معمولا زلزلې کیږي؟
ترکیه متاسفانه په دغه شی جغرافي موقعیت کې قرار لري چې د ځمکې لاندې کمپلیټونه چې موږ ورته وایو چې د ځمکې قشر یې جوړ کړی دی، تاویات یو کیلومترو دلته تقریبا د درې خواونه دغه پلیټونه شتون لري. ترکیه په داخل کې یو کوچنی مایکرو پلیټ ورته وایو چې د اناتولیا په نامه باندې یادیږي، جنوب شرق خواته د عرب پلیټ په نامه یا مغه ټوټې په نامه باندې پلیټ موجود دی، او شمال خواته موږ د یورشیا چې تقریبا بعضې اروپایي هیوادونه دي دغه په بر کې نیسي در موجود دی. نو ترکیه متاسفانه هغه د سیسمیکي یا د زلزلې د درجه بندۍ او په حساب باندې یو کاریفالو سیمو کې موقعیت لري چې دغه پلیټونه وخت نا وخت تاسو په دې برخه کې به حتما څه معلومات لري د حرکت په حالت کې دي، او دلته موږ وخت نا وخت کېدلی شي زلزلې ولرو. دغه ورسته زلزلہ ک دوم را اشاره ورته کوم چې دم دغه دوه پلیټو په ځنګړي ډول دغه جنوب شرق خوا کې دی عرب پلیټ چې دی، او په شمال کې د یورشیا پلیټ دی دغه د حرکتو په نتیجه کې چې ترکیه په منځ کې پاتې ده، منځ ته راغلی ده، او دغه شدید زلزلہ رامنځته شوی.
مخکې مو واوریدل چې تقریبا له زلزلې وروسته 215 یا نور ټکانونه هم محسوس شوي دي، علت څه دی چې بیا هم دغه ټکانونه روان دي؟
دغه وروستي ټکانونه نو دي سب په زلزلو کې معمول دي. موږ تاسو ته دغه د پلیټونو مثال د سده زیګو او ټوټو په حساب ورکړو، لکه موږ تاسو هغه ډیر ساده مثال شو ورکول شو د دې رګمال د ټوټو ورکول شو. کنه کله چې دا یو د بل سره دغه سړی مخي بندي، نو دغه د ځمکې قشر هم د جامد او هغه نه جوړ شوی دی، تیګونه جوړ شوی. کله چې دوی د بازو ماتو یا شکستګي په امتداد باندې د یو بل خواته حرکت کوي، دغه چې کومه ماته موجوده ده، یعنی دغه د عرب پلیټ او د خپل اناتولیا پلیټ یو د بل سره په څنګ باندې تیریږي، نو کله چې یو د بل نتیږي دغه انرژي خو تاسو اشاره ورته وکړه چې د دې ډیر وخت نه دلته تقریبا ذخیره شوې ده. موږ په دغه شدت زلزلہ فکر کوم په ترکیه کې په 1909 هجري کال کې درلوده چې وه اشاره دغه درجه وه. پس دا یې نو د ډیر لوی زلزلہ چې واقع شوی په دغه مشخصه سیمه کې موجوده نه و، د دغه اناتولیا د شرق جنوبي اناتولیا د ماتې په امتداد باندې. نو دغه هغه ورستی تکانونه یې معمول ځکه دي چې موبایل دغه جامد ټوټې یو د بل سره یعنی داس نش کړی چې په مغې یو من شاک چې ورته وایي اصلي زلزله کې هغه ټوله انرژي آزاده کړي، بیا هم د په حرکت کې دي مخبیږو چې د عرب پلیټ چې ورته وایي دا تقریبا 40 ملي متر په کال کې حرکت کوي. نو دغه ورستی تکانونه یې د حرکت په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په افغانستان کې زلزلې کې تیر کال هم په افغانستان کې په پکتیکا او خوست کې زلزله وشوله، ډیر تاوانونه واړول. د دغه زلزلې نه کوم درس اخیستل کیدی شي د افغانستان لپاره، یا څه ترې زده کړه کیدی شي؟
بالکل، متاسفانه په همدغې کمربند کې چې موږ تاسو د وخت خبرې په باندې وکړې، افغانستان هم همدغه دی. موږ یو د الپ هیمالیا د زلزلې یا سیسمیکي کمربند ورته وایو، چې افغانستان او تاجکستان او همدغه هیوادونه یې یوه برخه دي. موږ تاسو ولې ولیدل چې تېر کال خصوصا جنوب شرقي سیمو کې پکتیکا او خوست ولایتونه مشخص په ذکر کړو، نو دلته هم دغه ډول زلزلو په راتلونکي کې هم باید توقع ولرو، او د دې نه درس همدغه واخیستل شي. درس به همدغه وي چې په مقابل کې یې تیاری ولرو. ورته
د کابل د پولیټیکنیک د پوهنتون د جیولوژي او د قانون د پوهنځي استاد ډاکټر حمید الله وایزیو.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې روسیه د په موسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډې ته د طالبانو استازي هم وبولي. ټاکل شوی ده چې په موسکو کې د افغانستان په اړه په کېدونکې غونډه کې د افغانستان د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې خدا چې دې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي وروبلل شي، او پر د اقتصادي او دغه راز د سیاسي همکاریو پر موضوع بحث وشي، چې طالبان هم غواړي چې دغه موضوع د دې غونډې په اجنډا کې وي. مرسلین نصاله د موضوع تعقیب کړی ده، همداسې بر سره وصل شوې ده. که اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي مهرباني.
بلی، د افغانستان لپاره د روسیې د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د روسیې، چین، هند، پاکستان، ایران او منځلادونو د بادونو د ملي امنیت سلاکاران د په دې ناسته وربلل شوي دي. زمیر کابلوف د روسیې ټاسک وری اژانس ته ویلي ناسته کې په افغانستان په اوسني سیاسي امنیتي وضعیت خبرې کیږي، او د سیمې هیوادونو استازي په خپل نظریات او اندېښنې شریکوي. د طالبانو حکومت رسنیو مرکز په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې له روسیې غوښتي چې د دوی استازي هم دې غونډې وبولي، او تمه یې دا ده چې دې ناستې کې به د طالبانو د حکومت پر رسمي پیژندلو هم بحث وکړي. خو روسي چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې یادې غونډې ته به د طالبانو استازي وروبولي که نه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی تمه لري چې د سیمې هیوادونه اړتیاو ته په کتو په اقتصادماتیک ډګر کې ورسره همکاري وکړي. د مسکو له ناستې د طالبانو حکومت تمه داسې مهال دي چې د روان مریض کال د دلوی میاشتې په یو لسمه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت وباله، چې دغه په وینا د ډلې د واټر لاسکولو ورسته د جوړېدو شمنه کړې و. د روسي بهرنیو چارو وزارت هغه مهال د لاروف له قوله لیکلو چې د ټول شموله حکومت جوړول به مرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني. د سیمې له هیوادونو څخه په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو د همکارۍ تمه داسې مهال ده چې روانه اونۍ کې داسې راپورونه هم خپاره شو چې ګڼو هیوادونو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک حضور کم کړی، او ان ځینو هیوادونو خپل سفارتونه هم تړلي دي. روسیې کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جنباز وایي چې د سیمې هیوادونه دې پایلې ته رسیدلي چې په افغانستان کې وضعیت په چټکۍ سره بدلیږي، او د وضعیت دا بدلون به پر دوی هم بد اغېز وکړي. روسیې وقته د طالبانو له رسیدو سره مخکې د مسکو فارمټ ناستې پیل کړې وي. وقته د طالبانو رسیدو وروسته هم دغه فارمټ څو ناستې ترسره شوې، خو هیڅ ناستې ته د طالبانو حکومت استازی نه دی بللی.
د تاسو مننه مرسلین اسرالو چې په موسکو کې د افغانستان په اړه د کېدونکې غونډې او په دې اړه د طالبانو د حکومت د دریس په باب نور معلومات را سره شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې یو شمېر خزینه محصلان ویل لوروز د کړو د بی برخې کېدو له امله چې لرونی فشارونو سره مخ شوي، هڅه کوي چې نورو کارونو ته مخ کړي او په دې توګه هم خپل هغه رواني فشارونه کم کړي او هم به خپل کورنیو د اقتصاد پیاوړی کړي. په دې اړه یو شمېر خزینه محصلانو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. خاطر پردیس د موضوع تعقیب کړی ده. پردیس دوی څه وایي؟
سلام نوري صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته دغه محصلینو سره چې مونږ غږیدل یو، دوی بیلابیل نظریات لري. ځینې هغه وروسته چې طالبانو دغه تصمیم ونیو او په پنځون باندې د پانتونونو دروازې وتړلې، دوی اوس پړو سوداګریزو چارو ته مخه کړې. دوی لیدل یو هغه مونیسا د مونیسا وایي چې لکه مورزنه چې طالبانو د پانتون دروازه تړلې او د لدرسه معیاده لدرسه منع شوې ده، د پکور کې ګلدوزی پیل کړی ده او تر اوسه پورې شپږ شاګردان لري او دغه شاګردان نه فیس اخلي او د دې فیس لپاره د خپل کورنۍ اقتصاد په برخه کې مرسته کوي. او بل محصله چې هغه د پولیټکنیک پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصله ده فاطمه، هغه وایي چې د یو آنلاین سیستم برابر کړی دی او په افغانستان کې دننه او بهر افغان ماشومان او ځوانانو ته آنلاین زده کړې ورکوي. د دې ترڅنګ د انګلیسي ژبې لپاره هم ورته زمینه برابره کړې ده. او بل محصله چې هغه هم د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده، هغه وایي چې دې په خپل کورس کې یو وړیا کورس پیل کړی دی او خپل گاونډیو ته په دې برخه کې تدریس ورکوي. دغه محصلان وایي دغه کار دې لپاره کړی دی چې دوی له روحي او رواني فشارونو څخه په خوندي وي او تر توش کولې پراتون خپل ژوند ته امیدوار وي. بلې نورې سه
بله خاطر پردیس له تاسو مننه. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او اوس به هم د سپورت ډګر ته مخه کړو. د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل شوی دی. ساحل صاحب، د سپورت څه نوي خبرونه دي؟
سلام ټولو ته. نوري صاحب، د افغانستان په کورنیو کرکټ سیالیو کې د میدان وردګ یو ځوان لوبغاړي نن په ورځنۍ سیالیو کې خبرګ سلیزي وهلې ده. هغه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې لوبېده، د هلمند پر وړاندې 204 ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه سیالۍ که څه هم کم نړیوال یا رسمي حیثیت نه لري، خو د افغانستان کورنۍ کرکټ د کړنلارې له مخې هر ځوان لوبغاړی چې غواړي تر ملي کچې لوبیزو سیالیو ته ورسیږي یا هم نورو سترو کورنیو سیالیو ته ورسیږي، باید په دې لیول باندې هغه ښه پرفارمنس وکړي. بلخوا بیا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې نن د تنکیو ځوانانو د اتو غوره لوبډلو ترمنځ فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. فوټبال فدراسیون وایي چې دغه سیالۍ موخه له 14 کلونو کم عمر فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ورپېژندل دي. دوی د غرض وایي چې نږدې راتلونکي کې به د ورته موخې لپاره د افغانستان په ولایاتو کې هم د تر 14 کلونو د کم عمر ځوانانو سیالۍ پیل شي. اخوا بیا تیره شپه د استرالیا د شلوریزو لوبو لوبډل مشر ایرن فینچ له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. فینچ د شلورونو په سیالیو کې د استرالیا لوبډل مشر او هغه په دغه فارمټ کې تر ټولو د اوګد دور تیر کړ، تر ټولو کپتانانو د زیاته لوبډل مشري وکړه. فینچ په پنځو ټیسټ، یو سل څلور شپېته ورځنۍ او یو سل درې نړیوالو شلوریزو سیالیو کې ولوبېده. هغه په 2020 زیګدیس کال کې د استرالیا لپاره په لومړي ځل د شلو اورونو نړیوال جام هم ګټلو. د دین علاوه د انګلیش یا د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو کې یو ور بیا د مد او دغه سیالی په راتلونکو څو ورځو کې بیرته پیل شي.
کور ودان د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل چې د سپورتي ورستیو مهمو پیښو څخه خبر کړو. په همدې سره نور وخت نه لرو، د خبري مجله پایترسي خو لا ازادي رادیو سره اوسه زموږ بل خبري مجله په توشيبو کې پیلېږي. زموږ همکار فرشته نگاهي مختوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو